من وهله او ویلې د ولسی جرګې چې یو سلوشل سټون لري یوازې یو شپیت رای ګټلې دي، خو پرون درای ورکولو پر مهال یوازې شپیتو وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپیتو وکیلانو پوره کولای شوای یو کمو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زوران ضعیف ګټون کوي نشي دوی به څه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدا وو. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. تر لنډې دمې وروسته به اجمل اند ولایت په ولایت پروګرام مخته یوسي.
ولایت په ولایت لا ازادي راډیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې هلیو چې خ او آرام ورس په ولري دا ولې موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاس ته د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو دا هلمند په مرکز لشکرګاه کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاس ته ولوید او ورپسې په نور افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. په دغه جګړه کې د لشکرګاه ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل، مرګ ژوبلم پکې رامنځته شوه، ګڼې ودانۍ ونړېدلې. همدارنګه د هلمند نورې ولسوالیم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وې، پرله پسې پکې جګړې نښتې وې او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او روري هغه مهال سخت پیشو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو. دای دې حکومتي کړیو کار بللو. تروسه پوریم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا اول وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وسلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده، څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. همدارنګه غلام ولی افغان د ولسی جرګې پخانی غړی دی او د هلمند د خلکو استازی و. محمد اقبال خیبر چې د سولې د ولسی حرکت رئیس دی او د ولسی حرکت هم له هلمند را پیل شوی و، دم موږ سره منلې ده چې په خپرونه کې به برخه واخلي، کیدلی شي وروسته راسره وصل شي. پایل به له حافظ راشد هلمندي څخه وکړو. د اطلاعاتو او کلتور رئیس دی اوس په هلمند کې. هلمندی صاحب خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایه چې اوس په هلمند کې له بیا رغونې نه به پیل کړو. په لشکرګاه کې ډېرې سختې جګړې وشوې هغه وخت چې طالبانو په لشکرګاه ښار باندې برید وکړ. مخکې له دې نه چې دا ښار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه، یو له هغه ښارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګاه و. ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغې جګړې په ترڅ کې ښار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې ښار ته راغلی، د ښار وضعیت څنګه دی، د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري، خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړېدلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمل صاحب لومړی تاسو او تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشي بیا هم د موږ سلام ومنئ.
الله جمال کول په خیر وشه تاسو ته.
دما پختنه مو واوریدل ما و پختل چی په هلمند کې پلشکرګا کې په ورستوي جګړو کې ډېری ودانۍ ونړي دي په مرګ شوبلې سربېره د خلکو مخکې له دې نه چې طالبان دا ولایت ونیسي د خار ونیسي تاسو چې هلمند ته راغلی اوس څه ډول یو وضعیت سره مخ یې دغلته دغه د جګړو ورانۍ ویجاړۍ څومره محسوسې دي او د بیا رغونې لپاره یې تر اوسه پورې تاسو په څه هڅو پیل کړې؟
بلې و هلمند ولایت خو د تېرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې، خصوصا په داخله کې مرکز د شرګا ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې، د خلکو کورونه مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې، نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. د بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي، نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي، خبرې کړي دي، هغوی څه کومک غوښتنه کړې ده له ځایي ادارو څخه، نو څه څه مرستې هغو سره کړې دي، بیا هم خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي، د رغونې کارونه شروع دي.
دا راته ووایه چې بېوزلي په وروستیو کې وروسته له هغې چې پخوانی حکومت سقوط وکړه سړی به یې پړه یوازې د طالبانو په واکمنېدو هم نه اچوي، خو ګڼې نړیوالې مرستې بندې شولې، پیسې په ځینو مواردو کې ځینې محدودیتونه پکې راغلل، مامورینو معاشونه نه دي اخیستي، تنخواګانې نه دي اخیستي، بېوزلي زیاته شوې ده په ټول افغانستان کې. او په هلمند کې هم چې موږ کوم رپورټونه لرو ویل چې له یوې ورځې بلې ته بېوزلي زیاتېږي، د خلکو عام ژوند څنګه دلته؟
بېوزلي خو یوازې د هلمند پسې تړاو نه لري، په ټول هېواد کې بېوزلي راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنګ جګړو ډېر ځپلي دي، نو بېوزلي شته، پکښې بېکاري پکښې ډېره شوې ده. نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد شول، نو اوس وضعیت تر اول سر کنټرول دی، خلک چې څومره وخته وغه رقم ډېر حالات خراب نه دي.
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې، دغلته راته د وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه ووایه. په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنیو کار کوه، د طالبانو په راتګ باندې یو انتقاد دا دی چې خصوصي رسنۍ تړل شوي دي، ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوي. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنیو وضعیت څنګه دی؟ دغلته هم د ځینو راډیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو، هغه کومې رسنۍ چې پخوا دلته کار کوي یا خبریالان دلی وه مطبوعات خو برخه کې، موږ چې راغلي یو موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي، رسنۍ یا خبریالان ټکیا نه دي راغلي. چې دلیل یې د هغو فعالیت شوی، هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده، هم قسم ستونزه او مشکل نشته ورته خپل فعالیت کې، موږ د اطلاعاتو د امنیت ده سره په هماهنګۍ روزانه خپرونې لري، خبرونه خپروي او فعالیت شروع دی، مشکل هیڅ ستونزه نشته ورته.
په هلمند کې دي ځینې وبخي هلمندای صاحب، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یې، دغه فرهنګي پښتنې خده چې تاسو راځي شي. په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړېدو په اړه باندې خبرې وشوې، همدارنګه په بست کې هم ځینې ستونزې دي. په بست کې هغه تاریخي سیمې چې دي، د بست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
بلې، دغه د ګرشت ولسوالۍ د وچې کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس شو، رسنۍ وویل چې دلته دا کلا نړول کېږي، رپورټونه یې خپاره شول. کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی، هلته چې کوم چا مخکې یا کورونه جوړ کړي وو یا اوس کار کوي، هغه کار مو سمدستي بند کړي، هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کښې ګرد بند کړي، کارونه مو ور بند کړل، بیا هلته هېڅ نه شوي. او دلته له شرګا کې هم ډېر تاریخي ځایونه او کلاګانې شته، په تېرو شلو کلونو کې خلکو غصب کړي دي، ځایونه پر جوړ کړي دي، دلته لشرګا کې د کلای کونې په نامه یو غټه کلا ده، خلکو غصب کړی و. دا اوس موږ چې راغلي یو دغه کلا مو د خلکو د غصب څخه خلاصه کړې ده. ډېره غټه تاریخي کلا ده، تاریخي کلاګانو یا تاریخي آثارو باندې موږ جدي یو. ورته نو چا چې مخکې غصب کړی وه هغو ته مو خبر ورکړی چې تاسو باید دغه سیمې ټولې علاقې نو کار شروع دی.
مننه هلبنده صاحب، د موږ خبریال چې اتمن تاسو یې لږه او کار سره باشنا و، الیاس دایی یو کال مخکې د نومبر په 12 چې نن هم د نومبر 12 ده، په هلمند کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي برید و. له هغې راوروسته په هغه وخت کې چې ښکېلې خواوې به یې د هغه وخت وبولو، حکوم پخواني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پړه پر یو بل واچوله، تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهېږي چې الیاس دایی ته څه پېښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې، او د تحقیقاتو په اړه چې اوس تاسو واکمن یې، دا خو یو ژورنالیست و یو خبریال و، څه فکر کوئ چې وبتوانیږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي، څو معلومه شي چې الیاس دایی چا وواژه په هلمند کې؟
د الیاس دایی د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوې وای، ځکه هغه وخت دا پېښه د ولایت او د امنیتي ملي په څو متري کې سوې وای، یعنی ولایت او امنیتي ملي ته نږدې په څو متري کې دا پېښه سوې وای. باید د هغه وخت له نظام څخه د دوی کورنۍ یا د خبریالانو ملاتړې ادارې د هغه وخت د نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې د هغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل، او دا هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو، د طالبانو د بدنامولو لپاره بیا خبریالان علما دا بیا وژلې یا بشیدانولو لپاره بیا پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې اوس به تاسو ونه توانیږي، اوس خو طالبان واکمن دي، که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی اوس؟
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړنو غوښتنه وکړي، موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې چې څونه مو وس وي همکاري ورسره کوو، خامخا کوو.
هلمند صاحب، تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو د طالبان هم ورسره جوړه ده، د عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده. او په الحال هم په هلمند کې آزادې رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي استاد علي موږ سره، موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته، او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب. زه به له عطاالله افغان صاحب سره چې د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس دی، دی راسره وصل شوی دی، مننه تنې کوو، سلام به ورته ووایو. افغان صاحب، ستړي مشئ خپرونې ته. مخکې مې ما سره بل میلمه د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خپرونې سره یو ځای شوی، حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، دی د لشکرګاه ښار چې یو ګڼ نفوسه ښار دی اوس دې ته ډېر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه د مخه تاسو د لارې ټولو اورېدونکو ته سلام، حافظ راشد هلمندی صاحب ته سلام، او ټولو اورېدونکو ته سلام. زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې نیلمن زموږ ولایت دی په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدل خپل مالته ومه عمره جانونه ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د جانونو ساری هلمن نه لري، یعنی لومړۍ درجه جان به هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خواسه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کومه خساره ورسېدلی که یا، خو تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځان هم خلکو ته پکې واوښتي، ځاني ځان هم خلکو ته واوښتي.
مننه ښاغلی افغان. موږ د خپل خبریال الیاس دایی د قتل پر موضوع باندې چې د ازادۍ راډیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو، بیخي هغه وخت د هلمند خلکو په ژبه باندې بدل شوی و، په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږېدو. د دې څرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریځ دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي، بلکې دا مسؤلیت پر پخوانۍ ادارې یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي مننه کوو، تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړله چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه؟ دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریال و، ولې ووژل شو؟ د څه شي قرباني شو؟
د شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سمه چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه. د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ و، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک و. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کومه څېړنه وکړله، یو اندازه هغه د غږونه هم را سره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندي دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایی مړینه په طالبانو پسې تړاو نه لري. د الیاس دایی مړینه د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خاص خسوی ده چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره راغونسي و، ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدرو په باب وسوله. نو دی یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستا وسم چې د پر دې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیر بریده پورې د جوړ کړی و، راټول کړی و، معلومات یې راټول کړی و، چې دا معلومات د وروسته د ازادي راډیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خواسته په شهادت ورسېدی، چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
افغان صاحب، نور بحثم د هلمند په تازه حالاتو کې کوو، خو یو ځل به بیا ماضي ته لاړ شو. تاسو داسې وایئ چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو، دا خبر سمه ده؟ همداسې؟
بله بله، کاملانه تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د ژغ ستا چې د راپور جوړوک په دې باندې د هغه وخت د معاون د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې، چې دا موضوع موږ هغوی سره شریک کړی. خپل بیا ما دا معلومات شهید الیاس دایی د ورور سره شریک کړي دي چې د ژغ ما و هغوی ته ورکړی دي. کېدای شي چې ستاسو سره مې هم په دې تړاو بحث کړي. ځینې موضوعات وه چې د جنګ په اوږدو کې به پېښېدله، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه، یو څوک به په شهادت رساوه. چون دا د طالبانو د دولت ترمن د جګړې یو غټ نوم و، ودي نامه ته بیا سپارل، اما خلکو بیا څېړنه پکې کوله. نو دغسې اکثریت پیښې چې په هلمند ولایت کې کېدلې، د دې په باب په هغه وخت کې ما راپورونه د تلویزیونو سره شریک کړي دي، رسنیو سره مې خپل اواز شریک کړي دي. هغه څه معلومات چې زما سره د یو مسؤول په اس وه، لکه څنګه د جبار کارمان مړینه چې هلته په هلمند ولایت کې وسوله، ډېره برخه یې په طالبانو پسې تړاو نه درلودي. د ځایي مسؤلینو لخوا یا د هغوی د بېغوري د خوا څخه ځینې پروګرامونه مخته وړو سو چې دغه د شهادت باعث وګرځید.
ډیره زیاته مننه ښاغلی افغان راشد هلمندی صاحب، هم را سره دی. تاسو پلان کې اوسې یو څو اوریدونکو پیغامونه دي، دلته یو اوریدونکي پیغام پریښی دی، دا به واورو. زه مخکې له دې نه چې دا پیغام واورو، اوریدونکو ته د خپلې شمیرې میلانوم. البته که د هلمند په اړه او زموږ په هلمند کې د وژل شوي خبریال الیاس دایی په اړه تبصره لري، هغه اوریدونکي دې موږ ته زنګونه ووهي او خپل پیغامونه دې راته پرېږدي یا د مستقیم سټوډیو ته زنګ ووهي. زموږ د سټوډیو مستقیمه شمیره ده 00 2 2 1 2 5 0 1. بل شمیره مو ده چې دا له واتساپ سره هم تړلی ده، یعنی زنګ هم پرې وهلی شئ او د واتساپ له لارې هم پرې زنګ وهلی شئ. هغه ده 00 2 2 1 2 5 0 1. دا د واتساپ شمیره درته بیا هم تکراروم، 00 2 2 1 2 5 0 1. اوس به یو پیغام واورو دی یو اوریدونکي. مهرباني.
کو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاک و، جنت یې فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واقعا هم تر ډېره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنې د هلمند مظلومو خلکو اوازه د نړیوالو پرې رسوي. خو دا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت پراسو چې دایی صاحب قاتلین نه دي پیدا سوي. د اسلامي امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د دایی صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د دایی صاحب کورنۍ ته وپېژني سي او بیا ټوله نړۍ ته، ځکه دایی صاحب واقعنا د هلمند د وګړو اواز د وچت کړی و. هغه خلک چې مظلومه خلک و د هغه اواز د نړیوالو پرې رسوي. آیا دایی صاحب پر څه شي چا ووژي؟ نو هلمند یم په دې لاره کې دوی خپل اقدامونه ترسره کړي. نو موږ غوښتنه دا ځینې کوو چې په سلګونه دایان موږ نور هم لرو، خصوصا دا ناکې وژنې، یعنی په رسنیو باندې منفي تاثیرات ډېر کړي دي. هیله من یم د دغه قاتلین پیدا شي. دایي صاحب دې الله جل جلاله شهادت قبول کړي. ډېره مننه.
یو بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ د هلمند په وضعیت باندې او هلته د موږ د وژل شوي خبریال الیاس دایی د یو کلن تلین په اړه غږیږو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو خبرې خپرېږي.
د هلمند ولایت څخه د خمسین ولسوالۍ
څخه مې اړیکه درسره نیولې. استړی مشې خپرونې ته مهرباني وکړئ.
دا یو ساته جوړوست یې سې یو خدای چې څنګه غو په من کې ملمن اواز یې ست کړو دې سره سره یو مخه دې دې جنتی کې نو خا دا خو کې شو دې دا سپیش.
مننه د هلمند نو ویل چې الیاس دایی دی هلمند غږ پورته کړی. یو اوریدونکی را سره دی واتساپ نام په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت خکې کو. مهرباني وکړئ غږ مخبريږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني وکړئ. مننه. سلامت اوسئ. وروسته به له خپلو میلمنونه واورو. مخکېم پرې خبرې وکړلې. یو بل اوریدونکي ته ورځو د واتساپ له لارې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني. سلامت اوسئ. جوړ اوسئ.
یو کال وسو چې لم قاتلې مې پیدا کړې ولا وخت پورت پیدا کړې خو چې خلک دې کوشش نه کوي.
مننه سلامت اوسئ. رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته، هلمندی صاحب تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکي هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه اوسې واوریدونکي هم راپورته کړله چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړئ. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس سایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځینې نور خبریالان هم وژل شوي دي، یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسؤل طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې، چې دغه څېړنې مخته ولاړې شي د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې هم تر څو پورې حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راخل کیږي.
اجمل صاحب مشکور توسو المنته چراغلی لشبات اسلامی امارات چې پښپړ کنټرول تر لاسه کړی دی، نو کارونه نور هم بیسی ډیر دي چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دي. نو د ایریا سړی په موضوع پر برابر تر اوسه موږ ته څو چاره چې نه ده کړی، څوک راته راغلی نه دي چې موږ یې پوښتنه وکړو معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې له کورنۍ څوک چې بل څوک نو موږ بیا خامخا د دوسیې پوښتنه کوو، تحقیق یې کوو، په امنیتي ادارو کې ګورو چې دوسیه که موجوده وه پیدا کوو، پر همکاري انشاءالله ورسره کوو.
مننه کوه اتاولا افغان، تاسو د هلمند ولایتي شورا پوخانی رئیسی، که څام په هلمند کې جګړو پوخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغیزمن کړی و، په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره ښوونځي نه و، ستونزې وې، مشکلات و، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و، زده کړې وې، ښوونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی، هغوی خپله هڅه کوي. د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه دا ده چې باید کوم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص و هغوی خوا دې اوس هم خلاص دي، کوم مکاتب چې ودانۍ نه درلوده د ملت غوښتنه دا ده چې باید ودانۍ ورته جوړه شي، او کوم د انجونو مکاتب چې دي چې هغوی هم د انجونو پر مخ باندې خلاص دي چې څو واړه ماشومان مکتب ته مخه کړي. او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه دا ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي، معلوماتونه مو کړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه ده چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي، کچیر د مکتب دروازه تړلې او پر موږ باندې دایمه د جنگ دروازه خلاصې، نو دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. او ان شاء الله میده میده دی کار مخته روان دي، ګوندې خدای د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین یا بل خصوص خپل د وزارت معارف وزیر وتواني چې په هلمند ولایت کې هغه مکاتب چې مخ کې ځای وو ودانی نه باندې چلته ودانی جوړه کې کم ځای چې تشبیت شوی نو هغه تشبیت کې، او کم مالمان چې کم و وس موږ سره د مور او میډیا چلن پاغه حکومت کم کې دی. په شمالي ولایتونو کې پر 15 شاګردانو باندې یو شوونکو بدبختانه باید وایم چې په هلمند ولایت کې پر 80 شاګردانو باندې یو شوونکو، نو التم د مساوات په نظر کې نه ونیول شوی. اوس موږ غوښتنه ده چې باید د اسلامي امارت د معرف وزیر صاحب او خپل راشد هلمندی صاحب، خپل د هلمند ولایت محترم والی صاحب او ټول مسولین و بالخصوص د معرف رئیس شلته دی چې دا ودی شاګردانو د مساوات ته مخه کی، او خپل د مرکز کابل څخه د هلمند واخی. موږ په بار بار غوښتنه کړې ده د تیر حکومت رئیس صاحب جمهور ما غوښتنه وکړه چې موږ ته 3000 تنه شوونکو تشکیل راکړي. متاسفانه باید وایم چې رایه نه کوي، نو دا د مور او میرې چلند زموږ سره کېدی. اما د ټولو هلمندیانو غوښتنه ده لکه اوس د خانشین ولسوالۍ څخه یو ورور د الیاس دایی په باب غوښتنه کړې ده چې د ده قاتلین باید پیدا شي، او ورته هر وخت کې د مکتب د فعالیتو غوښتنه کړې ده چې زموږ د هلمند ولایت اراضي ډیره پراخه اراضي ده. موږ په ټولو مراتو کې دا ویلي دي چې د افغانستان لسم یې سره خاوره هلمند ولایت تشکیلی، نو د غوندر خاورم د نکوشم ډیر دی، خو متاسفانه دقیقه سروي نه د سوي دقیقه پاملرنه نه ورته سوي د اسلامي امارت د مسولینو څخه موږ غوښتنه ده د یو افغان پیس د ویلمندي پیس چې و مکتب او معرف ته توجه وشي د بارانچی څخه رانیولې تر باغرانه پوري باغران خپلی مکاتب نه و یو مکتب پکې پالو سره تش په نامو په حکومت کې اوس موږ غوښتنه ده چې مکتب او مدرسه دواړه پکې پالي او د دین ولایت د معرف حق یا پټولو اكونو کې چې د هلمند اکوي باید د هلمند ولایتي مسولینې د مرکز څخه واخی او هلمندان ته په اختیار کې ورته
مننه کوم. خغل افغان له هلمند صاحب څخه به ورسته واورو یو وريدون کې راخلو له د بواورو بیا هلمند صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي موږ په هلمند غږیږو.
زه احسان الله خبرې کوم د کونړ ولایت نورګل ولسوالین
ستړی مشه دی کونړ ولایت نه. مهرباني
خیر سی کورم آباد او ما هډیر اوس او کله ما اډی کنه وصل کیږي مخکم څوبر حکومت او کله مال اډی کې به وصل شي
وس خو وصل شو لمن په هلمند کې ګمې باندې
وانو نظم دا هوسته چې ځانلم دا خبريان نه درته جلال آباد کې ملاله مې ورته نور دي دی و د غم نه پیدا کیږي ولی نہ تے حکومت پیدا کل نہ د پیدا کل نہ بل حکومت پیدا کل دس خو حکومت دغن کی گی طالبان وچ مغلا لغری دین شو جما حکومت تے دا دے اپواش پا ما دغوان ہو کارن کی گی بیل شو
مننه سلامت وسی رازو هلمندی صاحب تا یو بل اوریدون کیمرا خلو مهربانی وکي څوک ولکم زیغه گیګی.
السلام علیکم استاد محمد خان مبارز هلمند استاد سره په تماس کې ځم. د هلمند استاد سره یو څه پوښتنې دي. اول هلمند د اوبو د صح کمر سره مخامخ دی مزدت اوبو د طاره ضرورتونه لري د بیل کې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بنده باید وتړسي. او بل ان سم محترم دی باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمند استاد سره به تر معلومه ده چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په ایوي ولسوالۍ کې د واشیر ځاګه په له ساحو کې کار کوي. دغه شبکو باندې فشار او د دوی پښتنو ګرځېژنه وکړي چې دا ولې نه پاله کې موږ د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. نو ان سب احترام د غیدې لاندې پښتنو د هلمند سره په دې شله ما چې دوی ودی ته توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه که څام هلمند صاحب د اطلاعاتو فرهنګ رئیس دی. موږ باید ورته د فرهنګي او د ژورنالیستانو په دې مسلو پوښتنې ورمخې ته کړې وي. خو په نورو مسلو باندې هم د هلمند ولایتي ادارې غړی دی که نظر درلود ځواب درلود ولې نه. وروسته به مایکروفون ورکو وبغږیږو. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای غږیږئ؟ مهرباني غږ مخبريږي. ښه دا اوریدونکو نشته. هلمند صاحب د ځینو اوریدونکو پوښتنې د واورېدلې دي. معرف پاړه باندې راته ووایي. ما مخکې وویل چې کېدلی شي چې دا د تاسو هغه بخش چې تاسو کار کوئ ډېر ورپورې تړلی نه وي خو بیا هم که ویلی شئ راته څه. معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو له کبله. تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلي وه یا ودانۍ یې نه درلودې مشکلات وو اوس هم شته دی. د معرف په برخه کې څه اقدامات د دغې ځای اداره او همدارنګه مرکزي حکومت په پا پام کې لري ځکه چې په هلمند کې باید د که اوس امن راغلی او دغلته جګړې درېدلې نو نوره د مکتبونو او ښوونځیو د پرانیستو په وړاندې کومه ستونزه نشته دی باید پرانیستل شي ودانۍ ورته جوړ شي. همدارنګه د اوبو د کمښت ستونزه یې واورېدونکي یاده کړه. د ټلیفوني شبکو یې وویل. مهرباني وکړئ له تاسو به واورو تاسو تبصرې به ولرو.
اجمل صاحب زه به ټول اوریدونکو ته اول یوار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته ووایم چې ټول اوریدونکي د هلمند په اوسنۍ وضعیت پوه شي چې اوسنۍ وضعیت څنګه دی.
مهرباني.
په هلمند کې اوس مهال خلک د امنیت له پلوه ستونزه نه لري الحمدلله. هېڅ مشکل نشته. خلک په عادي ډول خپل ژوند کوي. په هلمند کې اکثره ادارې د پخوا په څېر په فعاله دي او کارکوونکي روزمره خپل په روزمره ډول خپلو دندو ته ستنېږي. د هم ورځ تر بلې وضعیت مخ په ښه کېدو دی چې په دې برخه کې مو د اړوندو وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت، برېښنا، مخابراتي شبکو، د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو، شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیته بسکدیزه پلاوی پلاوی لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسؤلینو سره مجلسونه ترسره کړي دي، چې یو شمېر ستونزې او شکایتونه یې هلته رسیدګي شوې ده. او پاتې مور یې هم د ولایتي او مرکزي ادارې سره د حل په مخه شریک شوي وه. په هغه برخه کې تر ډېره حده پرمختګ شوی دی. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره بېلابېلې ناستې شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاري راجلبه شوې ده، چې په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بېلګې په توګه د ICRC اداره یادولی شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بېلابېلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې فلحاله کار کوي. او دغه کم اورېدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه، نو دای موږ چې هلمند ته راغلي یو، یعنې هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی. تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعالې شوي دي چې د تېرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي یا بندي وي، هغه ټوله بېرته فعالې شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعالې شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړمه شپه فعالې شولې، د تېره شپه چې تېره شول کجکي په ولسوالۍ کې د پامیسین شرکت لخوا یو انتن فعال شو، دا غره کوم یو او تط مستی کوم سکلا ول سوال کی سم خبرتي شبکې یو دو انت نه پاله سوال. نو ان شاء الله مې دې سبا یا بل سبا پسندګي نو سوال کی یو انت نه دو او کی مستی پاله سو یو انت نه سبا یا بل سبا پاله سي. نو د انمن تاسو ول سوال کی مخابرتي شبکې کار کی صرف باغران او بار د شی ول سوال پات الله ته ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابرتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د خونځي په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا من مبغان سره خبرې په تایید سره المن ولایت کو ډیر رات ولایت یو بیا ډیر سخت جګړې په څه سوي دي. تر هغه وروسته تیر نظام چې اوس معرفت په برخه کې په ډیر سخت فساد ورته فساد هم څه سوي دي. د اسلامي امارت پر اتک سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودې ترسره شوي ده، او ټول شعباتې فعاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په جوندي توګه یې معاشات اخیستل مخه نیول شوې ده، کوم ښوونکي چې راتلونه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل، د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي، ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځای د خپلو دندو ته راځي. په الحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې مکاتب شروع دي. حتی هغه ساحې چې مخکې د نامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وه، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ بابه نوي مکاتب فعال شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د اسنویو زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی هم چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړ شي. نو د هلمند په سطحه معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري، کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق یې کار شروع دی.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. دی هلمند دی وبوستونزا یو دوستیا د کړله تاسو کدا دی اوریدونکو په خبرو باندې هم څه تبصره لري راته وای کی په ځانګړي توګه د ما پښتنه تاسو نه دغه دی هلمند یو زراعتي او د کرکلی ولایت دی، او دغه ته دی وبو څومره فرصتونه شته دی وبخور لپاره د مزکو دی وبخور لپاره تیرو کلونو کې څه شوې دي، او څه فکر کوي چې څه پاتې دي، څه باید وشي چې کافي وبو ولدي دغه خلک؟
ډېر مننه. لومړی یو خپل د معرف کباب یو لند نظر وایم. هغه دا چې ما د معلوماتو په اساس په هلمند ولایت کې 410 د مکاتبو زمینه سازي د وخت او ادارو د خوښ خصې وجه په هغه کې تقریبا یو سل څلوېښتو مکتبو تعمیرونه درلودل، دوه سوه اتلس تعمیرونه نه درلودل، دوه اتیا بیخي غیر فعاله وه، او جمله یې څلور سوه دېرش مکاتب وه د ذکور او ناسو ده. پاتې شو د اوبو په باب باندې لکه څنګه چې د ځوان خبره وکړه، واقعیت هم همدغه شان دی. د اوبو دپاره زمینه سازي نه ده شوې. یو وخت موږ د نیمروز خلکو راغله اوبه یې غوښتلې، لا موږ د هغوی سره جنجال وکړي چې دا د هغوی حق دی، د هغوی کور دی، د هغوی وطن دی، هغه خلک دي. موږ ویل چې دلته هلمند خپل اړتیا لري. متاسفانه چې بیا هم د تیر په چیر وایم چې موږ په کابینه کې څوک د هلمند د خواه څخه نه درلود. لیلا الحمد اوس څلور وزارتونه د هلمند د خلکو په واک او اختیار کې دي. دغه د اوبو په باب باندې چې موږ هلته ښه قوي قوي زیرمې لرو چې باید اوبه هلته پکښې کې راوګرځېږي، بندونه پکښې کې جوړ شي، خپله په موساکله کې بند ورته جوړېږي، یو په نوزاد کې د فرهاد بند یې هلته ورته جوړېږي، دوه په خانشین کې بند ورته جوړېږي، درې او نور وړې وړې ویالې د بندونو څخه یا د رود څخه جلا کېږي. تر اوسه پورې د بیارۍ په سیسټم کې کار نه دی شوی. یو اندازه کار شوی دی چې هغه دغه د ملي پیوستون په نامه کم پروګرامونه یا د ولسي شوراګانو په نامه شوراګانې خلکو ته ورکړلې، هغوی دغه د ولي پلچکونه یې په جوړ کړله، واټر ګیټونه یې په جوړ کړله، او دغه کوچني کوچني کارونه یې په وکړله چې هغه اوبه چې مخکې دوی ته کعبه ورکول شوې وه هغه یوه اندازه کنټرول ته ولوېدلې، چې یعنې هغه اضافه مصرف چې به پکښې کې راتلې، چې اضافه به مصرفېدلې او تویدلې به چې خلکو په بیلچه پنګ کړي، هغه مخه یې ونیول شول د اوبو. اما په مجموع کې اوبه چې هر وخت راشي، دا د ژمي په موسم کې چې رودونه ډک ډک راشي، هلته چې ایران چاینما ورته کښلي دي هغوی ته ورځي، تر افغانستان یا بالخصوص تر هلمند ولایت، ایران ډېره غټه استفاده د افغانستان د اوبو څخه کوي. که چیرې دغه بندونه چې ما یادونه وکړه چې په موساکله ولسوالۍ کې دي سروې شوې ده، او په د نوزاد د فرهاد بند د دې زمینه سازي و چې دغه بندونه جوړ شي، کېدای شي چې د هلمند ولایت لکه مخکې چې د غلې دانې ګودام و، چې یو وار بیا د غلې دانې ګودام شي او ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکړي. د زراعت په باب باندې که ووایم، عمره پیسې راغلي دي چې شمار یې نشته، ولې بدبختانه باید ووایم چې هغه پروژې په لاره واچوسولې چې د ریګ روان په نامه یې پروژه احمدزی په وخت کې چې احمدزی رئیس د زراعت و، وزر شنغزی په ریګ کې شنه کړله چې دغه د کلابیس د شرق طرف خوا کېږي، په دغه ریګ کې شنه کړله چې علیدا نفر ورته درویلي وه چې دا د ریګ روان په نامه یو پروژه دوی په لاره اچولې وه. زه ولاړم په موټر کې، په هغه وخت کې زه د ولایتي شورا منشي وم، هغه شینغزي مې وچ دلته ورته راوړه، مال دا تا ایښی دي، نفر دي ورته مقرر کړي دي، او ته دلته شینغزي شنه کوې. خو ټولې پروژې همدغه شان وې، په کات راتلې، د کاغذ پر مخ لیکل کېدلې، بېرته تلې. کنې د هلمند ولایت چې تحقیقاتي فرمون هم لري، زموږ پوهنتون د هلمند ولایت پوهنتون غوښتنه وکړه چې موږ ته د تحقیقاتو دپاره مځکه راکړي، چې موږ به محصلین هم پکښې کروزو، دغه مځکه به مو تاسو دپاره سمه کړو. متاسفانه چې د وخت د زراعت ادارې دا ورسره ونه منله، د هلمند پوهنتون کې په واک او اختیار کې ور نه کړله. تاسو وګورئ دا اوس د بولان په پارم کې دغه اخري زلمیا لوکو صاحب په هلمند ولایت کې چې دلته د رئیس د زراعت و، دلته کېلې وکړلې، اصل ورکړي، یعنی هر هغه شی چې په نړۍ کې حاصل ورکوي ډېره کمه فیصدي بې پاتې. نور دلته په هلمند ولایت کې چې تحقیقات باندې شوي دي، دلته موږ په زراعت په ریاست عمومي کې ښه ښه تکړه با استعداد انجینران لرو چې د هغوی څخه استفاده وشي، هغوی بېرته په دنده وګمارل شي، او هغوی ته وویل شي چې تاسو به خپل هلمند دلته په دغه خاوره کې مصرفوي، او هلمند به یو وار بیا پر پښو دروي چې بیا د غلې دانې ګودام شي. په هر بخش کې هلمند غني دی، اما
افغان صاحب ما یو څو پوښتنې پاتې دي چې دغه نشیرانه وخت را باندې په کمیدو دی. د نجونو د زده کړو په اړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واورېده، دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې وایي چې د نجونو مکتبونه ولې نه پرانیزي، وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به یې پیل کړو. خو ظاهرا موږ ګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بېلابېلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو نجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي. په دې اړه باندې هم راته خپل نظر وایي، او دا راته وایي چې په هلمند کې د مځکو د غصب مسله مخکې خغلی هلمندی یاد کړله، موږ په خام ریپورټونه لرل چې په لشکرګا او ځینو نورو سیمو کې دولتي مځکې غصب شوې دي. دغه ستونزه څومره جدید او د اوسنۍ حکومت یا د طالبانو په مشرۍ اداره څنګه کولای شي چې د مځکو د غصب مسلې ته رسیدګي وکړي؟
کاملا دا زه وسم تاییدوم، وسم ستا د موضوع روانه وخت د خلکو په لاس کې دي، د معرف مځکې، د پونتون مځکې، د نورو دولتي اداراتو مځکې، د پارکو مځکې، خلکو پمپونه پکښې کې جوړ کړي دي. دا واقعیت دی چې هلمندي صاحب وویل زه سل په سلو کې تر ده د مخه لا تاییدوم، په دې خاطر چې ما مخکې هم پر دې باندې بحثونه کړي دي. د غاشبینو لیسونه شته، هغه کسان چې په واقعیت کې غاشبین وي چې نور مځکې لري او دلته د خپل بلان منزل د پاره مځکه غصب کړي یا یو چاته په اجاره ورکړي او دوی ورته ناستې ګټه خوري، یو مجبور شخص دی چې هغه د افغانستان پر هر حکومت پر هر اداره باندې حق د تابعیت د تشکرې لري، د کار د پیدا کولو لري، د لومړنیو زده کړو لري، د ډوډۍ لري، د سرپنا حق پر هر نظام باندې هر افغان لري. دا یو نظام لازان نشي جن خلاصوالی، دغه هلمندی صاحب دی، کاله توالی صاحب دی، که هر هغه څوک دی، دا زموږ نظام دی، زموږ د نظام پسند دی، موږ پر دوی باندې حق لرو چې به سرپنا راکړي. اما که موږ غلا کول، که موږ غصب کاو، که موږ ظلم کاو، زموږ د ظلم مخ به دی راګرځي. کوم کسانو چې د معرف مځکه غصب کړي په هلمند ولایت کې د پوهنې ریاست هغه مسؤلین د املاکو دي راوغواړي پوښتنه دي وکړي چې د هر چا سره وه لطفاً مو غوښتنه د یو افغان په استاد چې دا د جینې واخلي، معرف ته دې وسپاري، یا دې د خلکو په امکاناتو، یا دې دولت په خپلو امکاناتو، یا دې د بین المللي ټولنې، یا د خارجي موسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړه شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي. دوهم، د دې د تعلیم په باب باندې کاملا موافق یم، په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب پکښې کې وایه، زموږ بچانو، زموږ لورګانو درس پکښې کې وایه، با احساسه خلکو درس ورکوه. اما یو تعداد کسان وه چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سي او غلط استفاده کول، هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسه وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله وه چې په مکاتبو کې موږ خوندو کول، په هیڅ عنوان د خلکو نه وه خوښه. اما یا بیا مکتب پرېښوالی، یا بیا کرکټ قبلوالی، نو دا د هیچا خوښه نه ده. زموږ با احساسه دوستانو، سپینزورو، علماو، استادانو، روحانینو، روشنفکرانو، دیو ټولو په هغه وخت کې کوشش او تاکید پر دې باندې وو چې زموږ خویندې ولوڼې چې مکتب ته ځي، درس وایي، د علم طلب کوي، زده کوي، اما اصول یې باید شرعي، قانوني، اسلامي وي. متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله، یو تعداد پروګرامونه چې په لار اچول کېدل، خلک
ګوري افغان صاحب زبر تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم، په د کرکټ کوم مضمون نه وو، داو طالب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستل، چې هغه وسم له طالبان نه مغوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته اجازه ورکړي، خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټ وکړي که مکتب ته ځي.
غوږ ونیسه، زموږ ولایتو نړۍ دا خبرې اوري، خپل د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی هغه تمه مدایم چې دا خبرې ورسره وکړم چې هغه مضمونونه وشان د تکفیر دم. ځینې پروګرامونه و د شنو چې په دغه د پوهنې په ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه وخوښ، د امیرینو نه وخوښ، د ماوینینو نه وخوښ، د ځینو کسانو نه وخوښ، اما جبري و. ځینې پروګرامونه دا شن چلېدل، نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځایم، هر څوک یم، په هر کچه کې چې یم، هغه نه وایم.
دا خو لکه کېدلی شي اوس افغان صاحب، دا خو ښه ده چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و، دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په اصطلاح له اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي، هغه دې لري کې، خو مکتبونه خو د پیل کې. اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي، دا خو ضایع شوه، دا خو بېرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم، نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل، اگر را کمی موج نغواړو، موج نن غواړو، سر د سبا شي غواړو چې د شنبه ورځ ده، د ټولو خويندو د ذکرې مخه باید دب نشي، خويندې باید مکاتبو ته ولاړ شي، د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصول چې پاتې دی ما دې ته مال نیږي، د اسلام په اصولو کې موږ دکړه غواړو، اتمی غواړو، سبا غواړو، کال باید غواړو، لس کال باید غواړو. اما دغه شان نه لکه مخکې چې په بعضې ځایو کې کېدل، زموږ بعضو خویندو مکتبونه پرېښول،
ډیره زیاته مننه افغان صاحب، زه به خپل خبرې راټولې کوم. وخت را پسې را پوره شو. حافظ راشد هلمندی صاحب چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، تاسو مرا ته خپل خبرې راټولې کوي په مجموعي توګه که ورستی څه ویل لرې نور خبرونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ هلمندی صاحب.
مننه صاحب څخم مسئ خو بسو پیغام د خلکو لپاره وایي د هلمند د خلکو لپاره نو داسې څه شی نه لرو. د هلمند د ټول غیر ولس څخه مو هیله دا ده لکه څرنګه چې مو دا شل کاله د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ او همکاري کړې ده. هلمند ګورم چې په راتلونکي کې هم د خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همدارنګه د هلمند د ټولو مجاهدینو او مسلمینو څخه غوښتنه ده د خپلو ولسونو سره په ډېره صمیمانه توګه درکود وکړي تر څو نور کاله ځورېدلې ولسونه د تېر شل کلن جنګ څخه لوستلي او د اولې دینه په خپل وطن کې په آرامۍ سره ژوند وکړي. او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې یو مرستندوی ادارې ادارو څخه هیله ده چې هلمند ولایت ته زیاته توجه وکړي، ځکه هلمند د افغانستان په سطح تر ټولو دریاځخلې ولایت دی. نو که نه لرم الله پاک
ډېره زیاته مننه. کورم ودان د تاسو ته هم خدای مل شي. حافظ راشد هلمندی صاحب او همدارنګه عطاالله افغان صاحب. حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی او عطاالله افغان صاحب د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان له هغه اورېدونکو هم مننه چې موږ سره یې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته.
سولی کورسی مگرام هلمنده د سولی کورسی چدر تراسشن خالی بیا لسیا بنده د سولی کورسی مگرام هلمنده د سولی کورسی مگرام هلمنده د سولی کورسی ما غرانه هلمند د سولې کورسې